سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوش شوي او افغانستان ته راستنه شوي دي دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو په خبر پانه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي څارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه ماه نور او ریحان د خلکو د تصویر خبرول درولي دي د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یو پیښه کې مړه شوي دي د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي و تنه نور ټپیان شوي هم دي د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو هغوی زیاته کړي چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي د مړو شو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوې دي په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبر اعلان ته لیګلې ویل شوې چې د کانفرنس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محو کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام وکړي په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي د پولیو یا ګزارنه د محو کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی خو سږ کال په جنگ ځپلې غزه کې بیا هم د دې پیښې د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوې دي متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایي برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړي چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په 500 بریدونو کې لکتر لګه څلور اسرائیلی عسكر وژل شوی او تر شپېتو نور زیات ټپیان دي او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه پر ورځ د منځني ختیځ د زیاتیدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوی بندیزونه تصویب کړل د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کاروانې لپاره روسیې ته لیږي تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادې اروپا ایراني څانګې فردا راډیو ته ویلي و چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایي شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي اروپایي اتحادیه درې ایراني هوایي شرکتونه ایران ایر ماهان ایر او ساها هوایي شرکت او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي د خبرلانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نوې بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبرلانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګند سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبر ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبرلانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په رسنیو او خبرلانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځنی ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداريو ته نه پاملرنه وبلله. د همدارازویل هیواد به د ایران د خطرناک او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو ترڅنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروان اورو.
بریتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپوړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداري له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قومندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قومندان حمید واحدی هغه کسان دي چې بریتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یو لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د بریتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو ترڅنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د بریتانیا په بندیزونو کې د سپایي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضائي ادارې په ګډون د دوو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژي څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوې دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا به ثبات کوونکې فعالیتونه بلل شوی و چې کری له بل خوا د لبنان د سر صلیب اداره وای چې د اسرائیل په هوایی بریټ کې په شمالي لبنان کې په یو ودانۍ کې لشتر لشه یو وش کسان وژل شوی دی. د بریټ په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یو ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پراته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې بریټ کې د حزب الله ډلې یو جګپورې قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي که دوی الته امنیتی ستونزه ونه لري خو خیر غني نور ستونزه لري اقتصادي کلتوري نور ستونزه لري نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمخ څخه استفاده وشي
دو افغان دوی سویز نے اخراج کری دی دوی تا پندس آوا سویز فرانک ہم پیسی ور کری دی دی جیب خرش پتو گا او دیالس کسان نورم پا پام کی دی چھے بیرتا دی دی نیوانا ایوات تا خارج سی پا دیکھا افغانان کم افغانان چھے پا سویز کی اسی گی دیر اندیش نگری مخصوصا کم کسان چھے پا دی ورستے وقتون کے سویز تا رگا لی دی پدی کے فامیلونه دے ماشومان دے زنه خزنه چی آواز راغلی دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګانو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غتصدی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبري راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکل خو می په لغمان ولایت کې شروع کړی دی او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پانزه محصلم اخر سمستر، یعنی اتم سمستر اخیری میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعری برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې، یعنی په و اتم صف کې، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په پښتو کتاب کې هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه راکوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلوده.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تا د شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دیني درسونه باید وایي. هغه لومړی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر راته اوس ځله ډېر شعرونه مې لیکلي ول، تقریبا 15 کاله وروسته بیا ما شعرونه ته شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل بیا وروسته ما بیا 15 کاله وروسته بیا شعرونه ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده، ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو، یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یا ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې مام کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو، یعنی عمرونه مو 1300 تر 40 کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا مهمه کورنۍ په خوښه نه ده، کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه. نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي، ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسولات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړه؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي، چې کله زړه مات شي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېر وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا 15 کاله وروسته ما بیا مخه کړه، اوس تقریبا دا 3 کاله شاوخوا کېږي تر 4 کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل، او بل مونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي، او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې، اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي، څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تیرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې به ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولمه. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم، نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تا سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبور چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسمه، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلا چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره، نو یو یو شعر دا ده: خاص ترګي زوره ور دي کبانه دي زوره ور، سترګي زوره ور دي کبانه دي زوره ور، زویم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زوره ور. یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټ سترګي زور او کواړه دي زوره ور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زوره ور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زوره ور که پښتانه دي زوره ور. زنګیګما غورزیګما په دې م خلکو پوکړی، زنګیګما غورزیګما په دې م خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زوره ور.
راځو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړي ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعرۍ خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته یا وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا په خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولي، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم؟ څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. په ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ کړ، لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم، شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نسته ده چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي او له تکلیفونو سره مخامخ، زما په ان هغه عمر قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي، دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري، کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي، نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه که هم خو دومرم نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شیر ونه سلیکل دومرم نه دنو.
بله رسول تاسو حماسي شیرونو ته اوس پر یو شیر ته وایي.
سحر یې راتړنګ کړلو ماخام یې راتړنګ کړو، سحر یې راتړنګ کړلو ماخام یې راتړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راتړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راتړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله
خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام یې راتړنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کړو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کړو، ارمان یې راته ووژو مرام یې راتړنګ کړو. له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راتړنګ کړو.
ډېر زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډېر خوښېږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذاته ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډېری دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوری، بلال بارکزل، د ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا شعر ډیر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلمه. او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکلا وایي:
ماشومتوب نه دی یو خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپل ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر د تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ماته عزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا د وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ماته عزم دي، او زه یې همیشه د هغې شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې د هغې شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما همیشه ځان سره لولم، دا غي عنوان ده، او غ سرټکه شروع کیږي چې چوب به زه خاموش لکه انزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نه وژنم میګیز چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډېر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر راتولیدی، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغې برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیې باندې، او همغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغې برخه کې، یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي مونږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی؟ هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي. چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي، مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي. لکه مثلا خپل بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګي او ډیر می خوخیږي.
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
bale ډیر خاسته. تاسو ویل چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې، څه ډول نظر به د توړاندې کوي؟ څه به ورته وایي؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش د ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلې دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان تشویق قوي دا څومره مفید تمامیدلی شي.
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامیدلی شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکی یو نوې نوښت دی د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحال وساتو. مونږ باید پشان شو، کومنګ پشا شو نو مونږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکې راته تخم لرونکو نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوي لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا ډنډر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرښې ورسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې لرښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پانی څخه د نبات مختلف برخو ته د جوړی شوی خواړه انتقال او د پانی ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټې غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوری موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایی ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایی ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایی ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مولوستل چې نباتات د زیایی ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایی ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایی ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګه توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایی ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوه او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په ځایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې لګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیرات وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو لاري د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه رشې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر فلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجونو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرښت لري. غیر زوجي ډیرښت یې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرښت کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کمو یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوفونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات به ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک ووایي چې زړه د ملسا عضلاتو څخه دی که د اسکلیټي عضلاتو څخه دی، د دې دوو څخه دی، و څخه هم نه دی. زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کده یو د ترمینولوژی لغاتی پیری معنا شاوخه کاردیم پزړه پر تړلی، یعنی پزړه پر تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده دیغه په واسطه باندې هته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه زړه ول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت راسته زړه او چپه زړه باندې وشل سوی دی. دغه څخه ورسته بیا په پلنوال یا پندوال پورته برخه او کښته برخه باندې وشل سوی دی. لوړه برخه چې د هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوی ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې، او لاندې برخه یا کښته برخه چې د هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه، د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنی چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیری شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر سو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینځ، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته که چیرې تاسو وګورئ ټرایکاسپید وال مادر تو ویل چې د راسته اوزین او راسته بوتین تر مابینځ پروت دی، د دې یو ښه خاصیت دا دی، د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړه سي. مثلا د راسته اوزین څخه راسته بوتین ته وینه الکي چې ولاړه سي، مګر کله چې وینه واره له راسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلې سره بندي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته اوزین ته وینه راپورته سي. د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینز مو بایکاسپید یا میټرل وال یا دوه پلې، دلته تاسو وینئ درې پلې لري، دلته دوه پلې لري. او بل مو ویل چې د راسته بوتین او ریوی شریان یا د سږو د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپه بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ترازو، دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کمیلاری څخه خپله وینه اخلي، د ته خپله د کمیلاری څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقلیلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راجلا کیږي د عقلیلي شریان په نامه باندې. دا عقلیلي شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی، هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه راسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری دغه شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله دلته شکسپیډ والو موږ وویل چې موجود دي، دا والو خلاصیږي، رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا والو مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونري یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی، دې ته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونري وینو په واسطه باندې. که ستاسې په یاد یې موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوي شریان کې او پاکه وینه په ریوي ورید کې شتون درلودی. نو د سږو څخه پاکه وینه د دغه ورېدو په واسطه باندې و رسته چپه اوزین ته راوړل کیږي. د چپه اوزین څخه دلته بیا موږ وویل چې بایکسپیډ وال موجود و، دوه پلیي وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپه بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپه بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپه ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی، کله چې د پمپ وکي چپه بوتین پمپ وکي د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې د راسته اوزین د پمپ څخه نیولې د چپه بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو راوګرځیدله دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو. د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي، خود درون کار کول په وخت کې، د ورزش کول په وخت کې، د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر ازو، د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپه بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رسته اوزین کې خالص وله، دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وایي. مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسوږ ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپه اوزین ته. دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول.
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي، د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونی مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.